سلامونه د افغانستان په وخت د شپې نه به جوش سه مازیم تاسو ازادي رادیو ته وکست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه د بخنې نړیوال سازمان په ایکس پانه یا په خاني ټوئیټر کې نن د زده کړو د فعال احمد فهیم عظیمی د خوشی کېدو خبر ورکړ. طالبانو ښاغلی عظیمی په روس کال د اکتوبر په 18مه په کابل کې نیولی و. د بخنې نړیوال سازمان په خپل ایکس پانه کې د حمل کلی دی چې د عظیمی د ښځو او نجونو د زده کړو د دفاع په خاطر زندان شوی چې باید زندان ته نه وای الیګل شوی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سو نورو اقدام خی په افغانستان کې د خزو منجنو له حقونو څخه د پراخو سرغړونو عدالت پیلموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په وګړ اعلان کړ چې طالبانو ته غوښ وکړ چې دوی په افغانستان کې د خزو منجنو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې لاري اقدام وکړي. د بشري حقوقو د سر سازمان غړي فرشتي عباسي پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اقدام خی د افغان خزو او منجنو پر وړاندې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو لپاره په وی نړیواله محکمه کې د عدالت د ترلاسه کولو پیل مبي. دغه په خبره نورو هیوادونو باید لدی هڅو ملاتړ وکړي او افغان خزي په دې پروسه کې شامل کړي. په عین حال کې د طالبان حکومت وند حمدالله فدرات نن پر خپل ایکس پانه په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو نقض رد کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت اشار زفیر کرنډیکر وایي چې واشنگتن ته تللی سو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالۍ روزماري دی کارلو او د افغان ښځو انجنو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي رینا میري سره د دوهې د ناسو په اړه خبرې اترې وکړې. هغه ډیکر دا خبرې پرون چهارشنبې په یو بیان کې کړې دي. ډیکر ویلي په یوې ناسه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال جان باس سره په افغانستان کې د زده کړو په اړه خبرې اترې کړې دي. د غیب خبره زده کړه د انسانانو بشري د خو اوس مهال د افغانستان نیم وګړي له دې حق محروم دي. د 2020م کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس لښبګم ټولګي پورته خوندوي ته د انجنونو پر تاک بندیز وضع شوی او د 2020م کال په دسمبر کې انجنې له پانتونی زده کړو هم راګرځول شوې دي. د خیبر پختونخوا یلات کې بیا په کورما سیمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ پروانونه خطو کې د وژل شوی شمیر سلور ډیر شته رسیدل دي. روغتي چارواکو له سیمې د ازادي رادیو مشال برخه ته ویلي چې تر ننه پورې په دینه خطه کې د سلور دیس کسان وژل شوی دي او له سلور ډیر نور ټپیان دي. د شیعه او سنیانو ترمنځ دغه خطه د روانې میاشتې په شلمه په بو شرع کې د سیمه کې پر سر راپورته شوې ده. د سیمې سودونکو د ازادي رادیو مشال برخه ته ویلي چې دوړ خو د بل پر ذات درنې اوس په کې وسیلې کول چې خلکو ته ځان زینونو سربیره مالی زینونو هم اړولې دي. تر دې مخکې دروان کال په جولای میاشت کې هم په دې سیمه کې د ورته جګړې لامل دوړ خو لزګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. لیوا د بهر بیا هم د ایران په پلازمینه تهران کې د سړک پر غاړې د افغان پلورونکو پر کاربندیز لګول شوې ده. په تهران کې د دندو د تنظیم د ادارې مشر سید بیګی پرون له ایرنا خبرې جان سره په مرکه کې ویلي چې دا مناسبه نه ده چې په ایران کې د استوګنې له قانوني اجازه پرته بهرني وګړي میشي او په آزاد توګه زموږ ملي سرچینې وکاروي. هغه په خبره د سړک پر غاړې پلورونکو ته چې بهرني وګړي هم پکې شامل دي د کار اجازه ورکوي. بیګی په مرکه کې وړاندې ویلي چې له سرغړونکو سره به قانوني چلاندو شي. تاسو سره کده چې په دې ورستي کې په ایران کې د افغان کډوالو د زورونه د زیاتوالي راپورونه ورکړ شوې دي. ایرانی چارواکو ویلي چې په راتلونکي شپږمه میاشت کې به شاوخوا 2 میلیونه بیا ستنه افغان کډوالو د غواده وباسي. ترنو اوریدونکو تاسو کولی سئ ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې ووري. د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبان خلاف د جرمني او سونوري ودونو اقدام به څومره د افغانستان په بشري وضعیت کې بدلون راولي؟ د نصر الله ستنزي نظر میراخستي.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په قضایاو کې. د عدالت نړیوال محکمه چې د ملګرو ملتونو د ارکانو له جملې نه یو رکن ده.
یو شمیر مدني فعالان هم د تاهیله مندي دي.
دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستي شي.
او روزګان کې د لمریز برېښنا جوړېدو ته د روزګان میشتو خوشحالي.
باور وکه اوس خبر سن ول برک دا ته جوړیږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام والله نه خوشاله کېدل کله و چې د دې برک څخه زه خوشاله چې جوړ شي.
خبرونه کې را سره اوسې نور راپورونه هم درته لرو.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سنوري ودونی اقدام خای په افغانستان کې د ښځو جنول حقوقو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په ویګړې اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو جنول حقوقو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې له لارې اقدام وکړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشری حقوقو نقض رد کړی دی. راپور نور جیس پر راپور کې
په داسې حال کې چې د جرمني په ګډون څلورو هیوادونو نړیوالې محکمې ته د ښځو په وړاندې د طالبانو د تبعیضي چلند په اړه د شکایت واښ کړی، د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دا اقدام به په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلاموي. د دې سازمان یوې غړې فرشتې عباسي پرون چهارشنبه د سپتمبر 15 ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ټول هیوادونه باید له دې اقدام ملاتړ وکړي او نورې افغان مېرمنې هم په کې ښکېل کړي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په یو ګډ اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې اقدام وکړي. د دغو هیوادونو له لوري په ګډه خپره شوې اعلامیه کې طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د لمنځه وړلو په کنوانسین کې یادونه شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې هم ویلي چې افغانستان د میرمنو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو له کنوانسین سره په یو ځای کېدو د ښځو او نجونو د حقونو ساتنې ته ژمن شوي او طالبان دې پر دې ژمنې ولاړ وي. په دغه بیان کې چې دا هم پرون چهارشنبه د دې وزارت پر ایکس پاڼه خپور شوی ټینګار شوی چې جرمني به له هالند، کاناډا، استرالیا او خپلو نورو شریکانو له هغې ډلې د اسلامي نړۍ له استازو سره داسې یو بهیر پیل کړي څو طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو نقض رد کړی. د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت تازه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا کړی چې افغانستان کې بشري حقونه خوندي دي او یو شمېر هیوادونه هڅه کوي څو د دوی پر ضد پروپاګند وکړي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې افغان ښځې او نجونې سختو محدودیتونو سره مخ دي او د انساني ژوند له هر ډول ازادیو محرومې دي. دوی د څلورو هیوادونو له لوري د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو د راښکلو د ګواښ هرکلی کوي. وایي دغه ډول اقدامات د افغان میرمنو په وړاندې د محدودیتونو د پای ته رسیدو په برخه کې مثبت پیغامونه لري. د ښځو د حقونو فعاله فوزیا وحدت
د دغو هیوادونو لخوا دغه ډول اقدامات چې دوی خپله غواړي د طالبانو څخه شکایت وکړي دا موږ ته لاره نوره هم ساده کړه او موږ یو قدم نور هم ورته نږدې سلو. نو زه فکر کوم دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستی شي.
د افغانستان لپاره د بشري حقونو د نقص د مستندونې کمیټې غړي نظیفه جلال
دغه اعلامیه د امیدونو څخه ډکې اعلامیه ده، لیکن زه فکر نه کوم چې طالبان د عدالت ته کش سي، مګر د نړیوالو پر تصامیمو شاید تاثیرات ولري مثبت چې شاید نړیوال دغه نتیجې ته ورسیږي چې ځینې جرمونه چې طالبان یې مرتکب کیږي په افغانستان کې هغه په رسمیت وپیژني. مثلا جندر اپارټاید، د بشري حقونو نقض دي، مختلف انواع د نقض په افغانستان کې جریان لري، د میرمنو محدود کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو دغو قوانینو په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راپارولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلی، بلکې د دغو محدودیتونو په بشپړ پلي کېدو یې ټینګار کړی. یادونه ده چې د روان میلادي کال په مئی میاشت کې هم د بشري حقونو د څار سازمان ویلي و چې د عدالت نړیواله محکمه کولی شي چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د سیستماتیک ناوړه چلند د مخنیوي د رامنځته کولو په برخه کې اغیزمن اقدام وکړي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي و چې د عدالت نړیواله محکمه د طالبانو د دغه ډول ناوړه چلند د ننګولو لپاره مناسب ځای دی. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو نقض رد کړی دی.
جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په ویګړې لمه کې طالبان ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې له لارې اقدام وکړي. په همدې تړاو مې د کابل پوهنتون له پخواني استاد ناصر الله سنګي سره خبرې کړې او ترې پوښتلې مې دي چې د عدالت نړیواله محکمه د طالبانو خلاف څه حکم صادرولی شي.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجعه ده په دغه قضایا کې. د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو د ارکان له جملې نه ورکونده، د دې صلاحیت لري چې هغه مسائل چې دولتونه غیر دولتونه ورته وړاندې کوي تفسیر صلاحیت لري. مثلا په همدې مسله کې د ښځو د حقوقو مسلې کې کېدای شي هغوی خپل یو نظر ورکړي او دا مسله د یو جرم په عنوان وپېژني او وروسته د هغه نه جنایي نړیوالې محکمې ته راځي شي چې هغه محکمه د صلاحیت پیدا کوي دا مسله د بشریت ضد جرایمو تر عنوان لاندې تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي.
بله استاد، که څه هم افغانستان د دغه محکمې یو اوس پاتې شوی دی، اوس طالبان خو یوه ډله د حکومت نه دی پرسمیت نه جی پیژندل شوی دی، د دغه محکمې احکام به څه په دغه برخه کې ستونزې یا مشکلات رامنځته کړي کنه؟
د اساسا افغانستان د دواړو محکمو غړیتوب لري، هم د عدالت به محکمې او هم دارنګ د جنایي نړیوال محکمې غړیتوب لري، دواړو غړیتوب لري. په دې کې د اسناد له مخې خصوصا د جنایي نړیوال محکمې د حکم پر د اساسنامې د حکم پر اساس یوازې دولتونه جوابدي نه دي، بلکې افراد، اشخاص، ډلې او حتی جنایي باندونه هم تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي. په دې توګه د طالبانو واکمنان، د طالبانو حکومت او د دې اعمالو ترسره کوونکي په طبیعي ډول تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي.
بله، د محکمې احکام څومره به الزامور وي؟
طبیعتا الزام د لپاره ده چې د نړۍ یو سلو درې نوي هېوادونه د عدالت د محکمې غړیتوب لري، د افغانستان په شمول، او یو سلو څلیدېرش نور هېوادونه د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب لري. برسېره پر دې چې په نړیواله سطحه اعتبار لاسه ورکوي، طالبان د په څنګ کې غړي هېوادونه مکلف دي هر هغه تصمیم چې د محکمې نشي د هغه په اجرا کې باید اقدام وکړي.
بله، وروسته کې د افغانستان د روان بشري او سیاسي وضعیت پر سر به څه اغېز ولري؟
متاسفانه چې اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي، پرته له دې چې طالبان به تر عدلي تعقیب لاندې راشي او حاکمه طبقه به تر عدلي تعقیب لاندې راشي، برسېره پر دې چې دغه محکمه د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو یو رکن ګڼل کېږي، د طالبانو د حکومت دپاره لویه ستونزه دا ده چې د دوی د غړیتوب مسله په ملګرو ملتو کې مطرح ده، د هغه دپاره لویه ستونزه ایجادولی شي. د هغه په څنګ کې هر هغه ډول فشار چې لازمه وي چې اگر راشي، یعنی عادي تعاملات به دنیا له د طالبان حکومت سره ونه لري، د حکم نه وروسته که هیرن دا حکم صورت ونیسي، نو په هغه صورت کې متاسفانه اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي، د لپاره چې افغانستان به له نور نړۍ نه لا هم په مسافه کې واقع شي.
تاسو د استاد نصر الله ستانکزي نظر واورئ چې د عدالت د نړیوال محکمې د طالبانو خلاف د حکم د صادرولو په تړه خپل نظر احضار کړی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د اساسي جرګې د امریکا پر حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره دې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي په ګډون د دریو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. د امریکا د اساسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټي مشر مایکل مک‌کال پرون چهارشنبه د سپتمبر 15مه د ویلمی په خبرولو سره ویلي چې د امریکا حکومت باید پر طالبانو فشار راوړي سو دوی ومني چې محمود شاه حبیبي له دوی سره دی او دا روښانه کړي چې القاعده د هغه په نیولو کې سر رول لوبوي. که څه هم د طالبانو حکومت د حبیبي د نیولو مسله نه تاییدوي، خو د نړیوال اړیکو شمیر کاربون وای چې د امریکا اوسنی حکومت غواړي دلته لټاکنو وړاندې ټول برمته شي امریکایان را خلاص کړي. نور تفصیل پر راپور کې.
که څه هم د افغاني ولس امریکایي او په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د ملکی هوایي چلند ادارې د پخوانی مشر محمود شاه حبیبي له ورکیدو څه باندې دوه کاله تیریږي، خو لا هم د هغه او دوه نور امریکایي وګړو د برخلیک په اړه اندېښنې پر خپل ځای دي. تازه د امریکا د استازو جرګې د امریکا پر حکومت غږ کړی چې د دغو دریو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره دې له ځنډ پرته اقدام وکړي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مک‌کال پرون چهارشنبه د سپتمبر 15مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بایډن او هاریس ادارې له لوري په زیانمنونکې توګه د امریکایي سرتیرو وتلو طالبانو ته دا جرأت ورکړی چې دوی د برمتې په پالیسۍ کې ورښکیل شي. د اعلامیې په ټکو اوس لږ تر لږه درې امریکایي وګړي په افغانستان کې له طالبانو سره دي. په اعلامیه کې وړاندې د امریکا پر حکومت غږ شوی چې باید پر طالبانو فشار راوړي څو دوی ومني چې محمود شاه حبیبي له دوی سره دی. دا روښانه کړي چې القاعده د هغه په نیولو کې څه رول لوبوي، او په ورته وخت کې د راین کوربت جورج ګیلزمن په نومونو دوه نور امریکایان په ژر تر ژره خوندي خپلو کورونو ته ستانه کړي. د اعلامیې په پای کې د مکه له قوله راغلي چې موږ نشو کولای د طالبانو د ده په ټکو تروریستي رژیم ته اجازه ورکړو چې نورو امریکایانو ته زیان ورسوي. د محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا وایي که څه هم دوی له وړاندې د امریکا حکومت سره هغه ټول ثبوتونه او اسناد شریک کړي وو چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په بند کې دی، خو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم ثبوتونه چې موږ لرو چې د طالبانو په بند کې دی هغه موږ ټول د امریکا د حکومت سره شریک کړي دي، مګر پر هغه سربیره سره دروسه پر دې کوم پرمختګ نه دی کړی. دا کوم ریپورټونه چې اوس زیوینم او الکیږي چې محمود چګواکی محمود شاه به د طالبانو القاعده ته سپارلې دا موږ نه تاییدو. دا معلومات موږ ته د کومې معتبرې مرجع د خوانه دی راغلي، نه هم موږ ته امریکا حکومت دا تایید کړی ده او نه طالبانو راته ویلي دي چګواکی دای دې القاعده ته سپارل شوی وي.
افغانی ولسم امریکای او د تیر جمهوریت نظام د ملکی هوایی چلن ادارې په خوانې مشر محمود شاه حبیبي د نوموړي د کورنۍ د ادا پر بنسټ د 2022 کال د جولای په میاشت کې په کابل کې د القاعده د مشر منو زواهری له وجل کې دوی ورځ وروسته د ای آر ایکس د مخابراتي شبکې له 9 کارکونکو سره یو ځای ونیول شو، خو تر ننه طالبانو نیونه نه ده تایید کړې. د طالبانو وایي زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په زندانونو کې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک نشته. دا په داسې حال کې ده چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20 د سی آی ای پخوانی مامورې سارا اډمز په خپلې ایکس پاڼه کې دا کړي وا چې طالبانو محمود شاه حبیبي القاعده ته سپارلی دی، او خبرداری ورکړی او که متحده ایالات ژر تر ژره اقدام ونه کړي القاعده به یو امریکایي اعدام کړي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو یو غړي ورته دا خبره کړې ده. وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په زندان کې دی، او د امریکا متحده ایالات د راین کوربت جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي چې په ناحق په افغانستان کې نیول شوی دي د روغتیا په اړه ژوره اندېښنه لري. د نړیوالو اړیکو کارپوهان له ډلې طارق فرهادي وایي چې د امریکا اوسنی حکومت هڅه کوي چې امریکا کې له ټاکنو وړاندې په افغانستان کې دغه برمته شوي امریکایان خلاص او امریکا ته ستانه کړي.
حکومت جو بایدن ضرورت داره کې قبل از
دو جو بایدن حکومت ارتیا لري چې لټاکونه باندې د غبرمت شوی کسان آزاد شي. دا ځکه مهمه مسله ده چې بایدن په څو بیانونو کې ویلي چې موږ غواړو امریکایي برمت شوی وګړي چې په هر ځای کې وي باید آزاد شي، او جو بایدن له دې وړاندې ټاکنې وشي غواړي په دې برخه کې بریالی شي او له دغو دریو برمت شویو کسانو په امریکا کې هرکلی وکړي.
پذیرایی کنه در امریکا.
دو خاغلی فرهادی په خبره کسه هم امریکایانو په کراتو دغه برمتشوی او کسانو د خلاصون پر مسلې ټینګار کړي، خو ای طالبان غواړي چې په مقابل کې لوی امتیازات تر لاسه کړي. د نړیوال وړي کو دغه کارپو دغه شان د محمود شاه حبیبي پړه د طالبانو بی خبری د اندېخنې وړ بولی، او ای طالبان باید په دې اړه ژر تر ژره قانع کوونکی جواب وړاندې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په تازه نښتو کې له سلو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا نښته د روانې میاشتې په 20 د کورمې په بوهو شهره کې د ځمکې پر سر راپورته شوې ده. د سیمې اوسیدونکو ویلي د دې نښتې له کبله ټولې لارې تړل شوي او خوراکي توکو ته لاسرسی محدود شوی دی. نور جزئیات د فریدي سیل په راپور کې.
د خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ په روانو نښتو کې پر کورونو او ودانیو د توغندیو د لګیدو له کبله په تازه پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د کورمې پولیسو او روغتیایي چارواکو له سیمې د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي تر ننه پورې په دې نښته کې د 14 کسانو وژل کېدل او لسلو ډیر نور د ټپیان کېدو خبره تایید شوې ده. د ازادي د روغتون مشر ډاکټر رحیم ګل مشال راډیو ته ویلي د ټپیانو لپاره په دې روغتون کې کافی درمل او د درملنې نور وسایل نه لري. د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د نښته د روانې میاشتې په شلمه په بوشهره کې پر لانجمنې ځمکې د مورچلو د جوړولو پر سر د مدیګي کلي او احمدزیو ترمنځ راپورته شوې ده. د سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي دواړو خواوو د یو بل پر ضد درنې او سپکې وسلې کارولې چې خلکو ته یې د ځاني زیانونو سربیره مالي زیانونه هم اړولي دي. د دغې نښتې له کبله په سیمه کې د تګ راتګ ټولې لارې، دفترونه، ښوونځي او بازارونه هم تړل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د خوراک، څکاک او نور خدمتونو د ترلاسه کولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاڼه چینار کې د شیعهګانو د انجمن حسینیه مشر جلال الدین بنګش مشال اړیو ته ویلي نښته د ځمکې پر سر پیل شوې وه، خو وروسته یې فرقه ییزه بڼه خپله کړه. دغه خبره دا ډول نښتې په سیمه کې د بدبختۍ لامل ګرځي. د مشال اړیو د راپور پر بنسټ له هنګو او رکزیو او کوارد څخه د مشرانې او جرګه هڅه کوي چې په کورمه کې د ښکېلې خواوو ترمنځ اوربند وکړي. که څه هم د کورمې حکومتي چارواکو تر اوسه د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي، خو د خیبر پختونخوا د قانون جوړولو وزیر آفتاب علم اپریدي وړ مورز ویلي وو چې چارواکي هڅه کوي چې ژر تر ژره نښته ودروي. په کورمه کې شیعهګان او سنیان په ګډه ژوند کوي، خو وخت ناوخته د ځمکو، ځنګلونو او نور ملکیتونو پر سر وسلوالې نښتې ترمنځ پیښیږي. شیعه او سنی مشرانو د روان کال په اګست میاشت کې هوکړه وکړه چې د خوارکلي او بالشتخیلو ترمنځ به په سیمه کې هیڅ چا ته د نوو مورچلو د جوړولو اجازه نه ورکوي. له دې وړاندې د دواړو ډلو ترمنځ په تېر جولای میاشت کې نښته شوې وه چې شپږ ورځې دوام وکړ. په هغه نښته کې د دواړو خواوو 209 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. له دې وړاندې په 2008 کال کې د کورمې په بشوره کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په نښته کې په لسهاوو کسان مړه او ټپیان شوي وو. دغه دواړو خواوو په 2008 کال کې په مری کې یو توافق لاسلیک کړ چې پکې ویل شوي وو په کورمې کې به د ځمکې هره لانجه د جرګو له لارې حل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په هرات ولایت کې د وټونو د سریو شمیر صرفانه دا کوي چې طالب انسوکونو د جواز نه لرلو لامل نیولی او وهلی ډبولې دي. دوی وایي د افغانستان بانک لخوا د صرفي جواز بیا ډیره لوړه ټاکل شوې چې دوی د پرې کولو توان نه لري. د هرات د صرفانه ټولنه وایي د طالبان حکومت د دې ستونزو د حل لپاره پر یوې کړنلارې فکر وکړي او د وټونو د سر یا ګرځنده صرفان د دولت د مالیات په سیستم کې شامل کړي. نور حال د بدی سپوږمې پر راپور کې
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت لخوا د چهارشنبې په ورځ یو شمېر صرافان د جواز د نه درلودلو له امله نیول شوي دي. دوی کې چې ځینې سرچینو یې شمېر ازادي راډیو ته لسګونه ښودلی وو، یو شمېر ادعا کوي چې وهل شوي هم دي. په هرات ولایت کې یو صراف چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
امارت اسلامي برای صرافا و برای حوالدارهای کوچک و برای دستفروشها وضع کرده کمی توضیحات به شما ارائه بود.
له بده مرغه اسلامی امارت چه 15 پیته لکه زمانت او جواز له صرفانو پړی د دې ورکولو توان هیڅ صرف نه لري. د سې شنبه پر د حکومت په ځان راغلل او اکثریت د صرفانې له ځان سره بوتل او ډېرې او په دې سپکاوی له ځان سره بوتل. د سهار راغلل او تر مازدیګر څلور بجو هم دلته حضور درلوده.
صرفای بزرګر مورد توهین و تغییر قرار دادن. متاسفانه این شرایطی که امارت اسلامی برای صرافا وضع کرده این شرایط اصلا قبول نیه و هیچ کس توان پرداخت از این هزینه نداره.
یو بل صرف هم چی دی نمله خود لوده کوی ازادی رادیو تیبا ویل
جدی گرفته. البته هفته جلوتر هم بود این کار که ما به حساب بگیم که برد ما نبود، هفته جلوتر بود ای تو می آمد می گفت نست کم نشینیم.
یه هفته کیگی چی جدی نیولی مخی هم و خواست دیر جدی نیولی دست فکر کهو لکه مخشی مخدرات توکی پلورو خودم چراشی شل رنجر رازی 200 کسل څلور قورا ماتيږي همدانی ول اوړلوي هغه چې وای نجو یا لګ ممانعت وکړي وځي هم ځوان کشر سپینګیره نه وی معلوم هیڅ نه پوهیږي چې څه مجرم دی
کې نادونی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه ده بنای زدن و کش کردن و ابرو رختن و بی عزتی و به داخل بازار ریش سفید و ریش سیاه و جوان و چیز نداره.
بټونو د سر یا ګرځنده دغه صرافان وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیا ډیره لوړه ټاکل شوې چې دوی یې د پرې کولو توان نه لري او همدومره سرمایه لري چې کار پرې وکړي. په هرات ولایت کې یو بل صراف سهراب صدیقي هم وایي که چیرې د افغانستان بانک د ضمانت پیسې کمې کړي حاضر دي چې جواز واخلي.
اگر اداره مسئول هزینه
مجوز را په حد اندک برسونه.
که مسول اداره د جواز به ټیټه کړي، مونږ حاضر یو چې جواز وخت او کار وکړو او خپل کار له جواز سره تر سره کړو، خو د دې جواز د ورکړې توان نه لرو، کار نشته. راکړه ورکړه ډیره کمه کیږي، د خپلې کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوو. مجوز خلا پریږده.
توانایی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را به خاطر معیشت روزمره خود نداریم، چی برسه به ازیت ما به خاطر گرفتن مجوز.
مخکې هم په هرات ولایت کې په دې تړاو د طالب ځواکونو لخوا یو شمېر صرافان نیول شوي وو چې دوی یې په غبرګون کې په اعتراضونو هم لاس پورې کړی وو. د طالبانو حکومت نه یوازې په هرات بلکې د پلازمېنې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې له صرافانو غوښتي چې د کار جوازونه ترلاسه کړي. یو شمېر صرافانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت ورنه شپږ شپېته لکه افغانۍ چې د دوی په خبره شاوخوا یو لک ډالر کېږي ضمانت غواړي. دغه شان بانکي سټېټمنټ هم غواړي چې د دوی په خبره دا هم نږدې پنځه شپېته لکه افغانۍ کابو یو لک ډالر کېږي. په هرات کې د صرافانو په خبره نږدې اتیا سلنه ګرځنده صرافان نشي کولای دا غوښتنې پوره کړي، چې له امله یې په دغه ولایت کې نږدې اتیا سلنه د اسعارو د راکړې ورکړې کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. په دې اړه مو د هرات د والي ویاند سایس سیدی هم وپوښته، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په هرات کې د صرافانو د ټولنې مشر حاجي غلام محمد صحرابي د دې ستونزو د حل په موخه د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خواستای ما از امارات اسلامی و از افغانستان بانک است.
زموږ غوښتنه له اسلامي امارات او افغانستان بانک څخه دا ده چې د وټون د سر د صرافانو په برخه کې اجازه ورکړي چې کارتونه د ولایتونو د اتحادیو له ریاستونو ترلاسه کړي، ځکه صرافان حاضر نه دي چې د دوی ضمانت وکړي چې دغه ستونزه هواره شي. دوی د خپل معیشت لپاره کار کوي، دوی ته د کار کارتونه ورکړي، یو ضمانت او په مقابل کې یو ضمانت ترې واخلي، یا دې د مالیاتو په سیستم کې شامل کړي او افغانستان بانک ته مالیات ورکړي.
تمام کار ته خود افغانستان بانک بر از اینو توضیح کنه به اولیت اسناد و سند و ضمانت بهتر میشه این مشکلات برشه.
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال په هرات کې 430 صرافانو ته جوازونه ورکړل شوي وو، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې یوازې شاوخوا 200 صرافانو په هرات کې له ولایتي استازولیو جوازونه ترلاسه کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ارزګان ولایت سیمې چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا د جوړېدو چارې پیل شي. یاد چارواکي زیاتوي چې دغه برېښنا به 3 میګاوټه وي او 40 ساعته به خلک وکولی شي چې ورڅخه استفاده وکړي. د ارزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا شرکت د مسؤلینو د دې اقدام هرکلی کوي او زیاتره ته خوشاله دي. نورحال په دې راپور کې
په ارزګان کې د لمریزې برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکړ. اوس خبر سنول برخه دته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام ولا نه خوشاله کېدل کله و چې د دې برخه څخه زه خوشاله چې جوړ شي.
دا د ارزګان اوسیدونکو نصیب بلاو د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو عبد الخالق هم دا د خوشي زیری بولی.
یو کیلووات په 28 افغانۍ موږ استعمالوي، دا سولري برق پاله سي موږ اطمینانی چې د دې برق بای به کمیږي او موږ به د ژوند د نور اسانتیاو د برق په برخه کې برخمن کیږو.
تازه په ارزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برښنا شرکت مسولینو ویلي چې د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټه سولري برښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل سي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صافجان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دې برېښنا په پاله کې دوه سره به په یاد ولایت کې د خلکو شته ستونزې هوارې سي او څلور وساته به برېښنا تلاسرسي ولري.
درې میگاواټه سولري برق جوړیږي چې هغه به د شپې به کاپم ولري، ان شاء الله هم د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي او دغسې معلومات چې دا به ان شاء الله ژر افتتاح کېږي په دوو درو هفتو کې.
د نموړي په خبره اورزګان ته دغه درې میګاواټه ځانګړې سوې برېښنا به د یو کال په موده کې د اته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه سي. اورزګانیان وایي په دې سره به له دوامداره برېښنا برخمن او د ملا ماتوونکي بلونو له ورکړې بېغمه سي. دا یادونې وړ ده چې د اورزګان اوسېدونکي له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلي برېښنا لپاره لوړ لګښتونه فرې کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برېښنا د یو کیلووټ بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسېږي. اورزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برېښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي او ډېر اوزګارو ته به د کار زمینه هم برابره سي.
ترنو اوریدونکو د ازادۍ و اوریدونکو خبرونه درته لرو، خو ترغې د مخه خبرونه. د بخنې نړیوال سازمان په ایکس پاڼه کې نن د زده کړو د فعال احمد فهیم عظیمي د خوشي کېدو خبر ورکړ. طالبانو ښاغلی عظیمي په وروسته کال د اکتوبر په 18مه په کابل کې نیولی و. د بخنې نړیوال سازمان په خپل ایکس پاڼه کې دام لیکلی دی چې عظیمي د ښځو او نجونو د زده کړو د دفاع په خاطر زندانی شوی و چې باید زندان ته نه وای لیږل شوی. د بشر حقونو د څار سازمان وایي د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سنوري ودونو اقدام ښایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون په ویګړ اعلان کې طالبان ته غوښ وکړ چې دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو لاقونو د سرغړونې په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې لپاره اقدام وکړي. د بشر حقوقو د څار سازمان غړي فرشتي عباسي پر خپل ایکس پاڼه لیکل چې د اقدام خای د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د بشر حقوقو د جدي سرغړونو لپاره په وی نړیواله محکمه کې د عدالت د ترلاسه کولو پیلموي. د هغې په خبره نورې ودونو باید له دې هڅو ملاتړ وکړي او افغان ښځې په د پروسه کې شامل کړي. پاینال کې د طالبانو د حکومت یو بیان هم د فدرات نن پر خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشر حقوقو نقص بلل دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر شارزافیا راکرنډي کروای چې واشنگتن ته تللی سو د امریکا د بهرنی چارو وزارت له مرسلې روزماری دی کارلو او د افغان ښځو انجنونو بشر حقوقو په چارو کې د امریکا له ځنګړې سازې رینا ملي سره د دوه د ناستو پړه خبرې ترې وکړي. هغه ډیکر د خبرې پرون چاشمبه پیوه بیان کې کړی دی. د هغې په خبره زده کړه د انسانانو بشري حق دی، خو اوسمهال د افغانستان نیم وګړي د دې حق څخه محروم دي. د 2023 په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ رئیسې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز وضع شوی او د 2023 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتون زده کړو هم راګرځول شوې دي.
آزادی و شنوندگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین،
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه را تپریخي. یو شمیر هغو افغانانو چې په ایران کې مسافر دي د خپل مسافرۍ او د مسافرۍ پر مهال د بد ورځو حال راته ویلې دی. په افغانستان کې د نن بیا ځینو کسانو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې او ویلې دي چې له تعلیم نه درې کاله د نجونو محرومېدل به افغانستان ډیر شاته بوزي. نور پیغامونه هم راغلي دي. دا پیغامونه سره اورو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو ځانو د لټ پروګرام یو برخه هم خبرېدو ته چمتو ده، خو پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم، بخیر یم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو سلام نوایم. نیکې دی او دعاګانې. نو دا د مکتب په اړه به تعلیم او تربیې په اړه به یو پیغام درته نشر کړو. زه د غزني ولایت نه خبرې کوم چې دا ډېره ناکامي ده او د ډېر د وطن پرمختګ خونه ده پر شاتګ ده. د مولا چارواکو د غوښتنه د په کلکه سره سي باید دغه مکتبونه آزاد سي او ډاکتران پیندل سي او ډاکترانو هغو ته اجازه ورکړل سي متعلمانو ته. دا درې کاله نه دي، درې کاله سي چاته د تعلیم پاته و، درې کاله حکومت ور شاته کړو، درې کاله به بیرته تعلیم کړي سي، شپږ کاله سي دا د چا شپږو کلو ته ورسېدو، د چا څلورو ته ورسېدو، د چا پنځو، چا ته سي یو کال پاته و، یو کال درې کاله دا تېر شو، یو کال به د ده پاته و، یو کال بیا نور وایي پنځو کلو ته ورسېږي، یو کال په پنځه کاله بدل شو. نو دا د مولا اسلامي عمارت د چارواکو چې هیله ده چې دغه ته زر تر زره څو نظر وسي او اجازه ورکړي سي. نور نو د پیغام نشرولو نه مننه علام آباد لره، موږ ډېر پیغامونه لرو متاسفانه نشر کېږي.
السلام علیکم. زه فکرمن وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. نورجانه هیله لره د ازادۍ راډیو نه چې د میز پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ډره پوته ولسوالۍ ده، د حکومت توجه وکړه چې سیلابونه دي، بارانونه دي، سخت زیانونه رسېدلي دي، څوک پاملرنه نه کوي. ته دغه هیله لره چې دته حکومت پام وړوي. نړۍ ډېرې ستونزې سره میر مخامخ یي، پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته محمد شیخ زیاد یم، له هلمند نه وزاده سم. د نړیوال روغتیا سازمان چې کوم رپورټ خپور کړی دی چې 1600 ماشومان یا کسان په افغانستان کې تیر کال شیری ناروغي وژلي دي. شیری ناروغي زه به دا درته ووایم چې یوازې نوزاد ولسوالۍ، هلمند نوزاد ولسوالۍ کې تر 1600 د کال زیات وژني. وړم کال چې دی په درمیانو سړی شکنجا کې دکان کې د دې درې زامنو وژله، او ګل محمد په نامه تیر ژمی یې دوې نورجینو وژله، د کلی بادام اوسېدونکی د محمد اسرائیل په نامه چې د کلی بادام د ولیجان کاکا زوی دی، د دې زوی په روژه کې چې د شیرې له امله مړ شو. دګر خلک شاهدان دا کلی ګرڅېد، واکسین هم نه کوي، د شیرې نور هم نه کوي، اما پاوی نه لري دلته خلک سوا دا کچې چې کمی نو بیا دا کسې. او دوه زامن بیا وروسته چې په سره کې څه کوکنار کړی سوي، هغه د وپاشي سوي و، د دوه پوشي له امله دوه زامن یوه لور بیا وروسته اوس مړه شوه. نو دلته که چیرې نړیوال سازمان غواړي چې رپورټ خپور کړي د نوزاد ماشومانو د سینه بغل د شیرې په هکله چې څومره وي، اختلاطات یې بیا وژني چې سینه بغل دي، نورې ناروغۍ دي، او دا خپل وارث دی. نو هغه چې سوړ منې شروع شو، دوی زموږ سره په تماس کې، زه دلته کومکه ویلیا کې کار کوم، نو بیا به دوی ته زه رپورټ چمتو کوم چې د کال دلته نوزاد ولسوالۍ کې څومره. وسلام به احترام د نشر پیدا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حکمت افغان یم د افغانستان څخه. د افغانستان د انټرنیټ په اړه مې شکایت درلودې. زه ډیر وخت کې پاکستان کې وم، نو اوس چې افغانستان ته راغلی یم، پاکستان کې 4GB انټرنیټ چې و د افغانستان په پیسو باندې تقریبا 10 افغانۍ باندې 4GB و. نو اوس چې افغانستان کې هغه انټرنیټ په لکم 4GB تقریبا په 1500 افغانۍ باندې دی، چې د پاکستان 5000 کلداری ځینې جوړیږي. پاکستان کې 500 کلداری باندې 4GB و، او اوس افغانستان کې 4GB په 5000 کلداری دی. نو ما افغانستان د انټرنیټ په اړه شکایت درلودی چې اوس فلحال نه جنګ شته نه جګړې شته، او افغانستان خو اوس الحمدلله آزاد دی، جوړ هیواد شو، باید چې د حکومت هرې خوا ته فهم واوړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه کوم، هیله کوم چې جوړ او روغ به یاست. نشر احمد ایبی یم، د هلمند ولایت چې پیرالم واس په یاران کې یم. نو تقریبا څلور پنځه میاشتې وخت مخه کې چې یاران ته راغلی یم، مګر په یاران کې یم، چندانې کار په ولا کوي. الله بس ما د افغانستان خطا وتلی چې یاران ته راځي. اوس نو موږ کار داسې ستړی دی، داسې ستړی کار کوو، میاشت 10 میلیونه راکړي چې هغه د افغانستان 10000 افغانۍ کېږي. هغه نو بله علاقه زموږ په مسره پارځي چې دونه سختي لارې پر موږ باندې راځي، دونه سختي و چې دا 40 کاله په افغانستان کې پر ما چې شوي پر ما نه دي راغلي، لکه دغه لارې د ایران پر لارې چې باندې پر ما باندې راځي. نو ما د افغانستان د ټولو څه دا هیله د افغانستان د ځوانانو څه چې خپل په افغانستان کې 500-300 افغانۍ د 200 افغانۍ کار کوو پیدا کېږي، لا یاران ته به نه راځي. اوس نو کار نه شي کوی چې نمای دې
یو لږ کار وکړي، یو ورځ بیا کار، یو ورځ کار دی چې لږ کار دی وکړي، بیا حکومت درته ولاړ دی ګرۍ دی. نو السلام علیکم، دا زما خاطره.
السلام علیکم جی محترم، جوړې په خیر، طبیعت برابر دی؟ وراټن موږ حالاتونه خو بس د یاران حالاتونه خراب دي بالا. یو میاشت بیا یو ځای کار وکړي، یو میاشت پیسې راڅخه وخوري، وای بوره غوري کثافت. اصلا ګر سره پرانګي مو نه کښېنه. زه په خپله باور دې وسه ځای بچکنیان یو ګیر کړم، په خدای دې مې قسم ژر وسه په چا ډېره سپرې کړي نه یې. دا خو زه په خپله درته وعده لرم. نو بس د مسافر حالاتونه خو دغه بس دغه حالاتونه دي، ګر دغه وبوله د دې ځای مثلا د یو ځای څخه بل ځای ځي، مګر دوه درې میلیونه ورکې غوا چاغې. هغه پولیس خو لا خیر دی چې بچکنیان یې سړی ګیر کړي، بالا نو یې په چاپګانو یې پیسې راواسه، یا نور
گوشانی موشانی سلیت آخری سی چی پیسی دن آخری. اسلام علیکم رحمت الله برکاته، ده ازادی رجیو صاحب جان ورور موش خوب است دل در اغلی پا ایران کیو بالا بس دل تکار کو ده غریبوی را غلی ده مجبوری را غلی نو بس دل تا پسل بساده کی جیس بساده موش تا پیسی را کی نوری هم پیسی را سی نخوری پا ایران کی کار و روزگار کو زن بخبال ده دول سکالو یم. نو دلته په یو کانل کې دا غسته شماره رااله، نو بالا یو صدا ورسره راغلی ول. نو بالا رقم چې تی راسره کوي، رقم چې ستی بس را باندې پیرزو د هغه راسره کوي. غلام وسط.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ټولو د مخصه د ازادۍ رو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. زه تحصیل خان د کندهار ولایت تمارک ته ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د ازادۍ ریډیو څخه دغه غوښتنه ده او دغه پیغام سي تر لوړو چارواکو تر غوږو ور ورسوي. موږ د کندهار ولایت تمارک ته ولسوالۍ سرحد ولسوالۍ ده، د پاکستان سره بارډر ولسوالۍ ده. موږ چې کوم پاکستان ته اړو پر دا تار باندې مو موږ ته ډېر غټ غټ مشکلات دي. د طالبانو د لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ پیغام واوري. دلته پر دغه تار باندې موږ طالبان نه ایله کوي. د پاکستان د خوا څخه موږ ته دونه ستونزه نه ده پېښه لکه طالبانو د خوا څخه موږ ته ستونزه پېښه ده. او دا لغړیانو سره دوی میلاو دي، دا لغړیان موږ کوي لس زره پنځه لس زره پاکستاني کالداري راسه اخلي، د هغه په بدل کې بیا موږ را اړوي او پاکستان ته موږ مجبور یو ټوله پاکستان ته روان د کولی والا یو ګل د کولی ټکریان یو. هغه دا طالبانو د لغړیان سره لاسیز موږ سره ډېرې پیسې ګانې اخلي، بیا هغه کې نه ایله کوي. په دې خواسې راوړو د پاکستان د حکومت په خوا ته هغه بې د غونه نه زیروي لکه کوم دا لغړیان طالبان چې زموږ سره ناجایز کوي. زموږ د زما د ازادۍ ریډیو سره دا غوښتنه ده چې دا زما پیغام د افغانستان تر لوړپوړو چارواکو تر غوږو ورسوي. اسلام موږ ته په افغانستان کې دننه یو د کار زمینه برابره کړي، لا د لارو ستونزې راته هوارې کړي. موږ ډېر د مشکلات سره مخامخ یو. پاکستان لار دوی پر بنده کړي، یوه خوا نه کېږي ګرانۍ دي، بل په دا سرحد کې طالبان کالدار نه ایله کوي. دلته اکثریت کالدار ده، دوی کالدار باندې بندیز لګولی دی، کالدار هم نه ایله کوي. خامخا به وټه کوي، وټه به د دوی په خوله کوي، یعنی وټه به سل دوه سوه دوی ته زیاته ورکوي. او دلته افغانۍ ستن نه نو دوی اول دې دا وکړي دلې موږ ته یو کار برابر کړي، که هغه نه وي پر لارې دې موږ ته ستونزې نه برابر نه جوړوي. وسلام بعد سلام د ازادۍ ریډیو څخه زما دا خواهش دی چې دا زموږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پروګرام موږ د کونړ ولایت محصلین یو. موږ پوهنتون کې ډېر مشکلات لرو، موږ په دغه اساس باندې پوهنتون او د لیلې تعمیر ډېر لرې لرې دي، دغه وجه موږ بس ضرورت لرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. څنګه جوړ بخیر؟ خیر ته بخیر الله خیر. هلمند ولایت نوزاد لسلی څخه مې تاسو پیغام پرېږدم چې زموږ نوزاد لاره چې ډېر خراب ده، خامه ده، نو موږ ډېر مشکلات ورسره لرو. زموږ پیغام تر مسلمانو پورې ورسېږي، زموږ سړک راته سم کړه ته پوهېږي. زه ګریش څخه بیا تر نوزاد مساکلا پورې دا لارې ګرته خامه دي، موږ دغه ستونزه لرو.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنې مو چې وکړې په دغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 45 501.
اوس هم راځو د ورک شوی ځانو د لاټې پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو، زما د اکا زوی د غلام ایدین په نامه باندې دا څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 4 0 2 2 بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور. چې هر چا ته معلومات د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکم لسید. هر چا ته ورور معلومات دی، ورور په کار چا دا معلومات راکړي 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیک کې وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، د زیمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي درسره ښه وخت ولرئ. الله مل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري، ترڅو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 3 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 3 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادۍ رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادۍ رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب، پریدا سیال خور، اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی تقریبا یوه میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلي د چاګولي د سیمې څخه نادره کسوی دی. ولس کلن ځوان، نوم یې محمد طایب دی، د حاجي محمد عیسی اخوند مرحوم زوی دی، د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی، نو د همغه سیمې څخه نادره کسوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي، د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا مو ځان لیدلی یا اتمي زموږ سره معلومات شریکوي، ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولاولم چې کومې خواته به تللی، چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ. که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. شمېره خپل شمېره زر یو ځل بیا هم درته تکراروم: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمېره ده: 0 0 5 1 4 1 8 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم، 0505 4 2. د دې لوی ځواب پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم، 0 85 45 16 68 0 5 4 0 6 6. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ به یاست. روزما یو ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځاس خنه درکه سوی، تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دا دوه دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځو کې یو زخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ما ته چې تر دغه شمیره زنګ ووي. 0 90 91 215. شمیره یې ور بیا وایم، 0 90 91 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زل علا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یکه وسلیبا زمر دا یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کور سره در کسوي، یعنی داس نه دی چې دی یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا تر دا اوسه پورې نه در کسوي دی. او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګری زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر بدر څخه یې خامخا. نو د ځان سره به یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخله، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چا چا ته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کېږي وروره. او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم، 0 0 0 9 و 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیران د پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د ریزق د کلی دی. دا ډیر وخت کېږي موږ درک نه لرو. کچیر د زما آواز اروي د واتس اپ په دغه لمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم. صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور. له خدای پامان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ بیاست. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالقیوم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما غږ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودی سره ورکې نو کدی زما غږ اوري زه د شمیره ورکړم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه شمېره یو ځلې بیا صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه. ازادي راډیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو محترم اوریدن کارکون کو امکارانو سلامونه ومنی په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادمی مده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا وویشت کاله کېږي چې نادره کړ شوی دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادابا د کلي اوسیدونکی و. تقریبا وویشت کلونه کېږي چې نادره کې نسته. نو که بار جازروي یا د خپل زما غږ خبري یا د پاره څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسه. زما د ټلیفون شمیره ده صفر و صفر و یو څلور دوه اته یو نه. او بل افغان د سیم شمیره ده صفر و صفر شپږ درې نه دوه و صفر اته. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم صفر و صفر و یو څلور دوه اته یو نه. همدارنګه دویمه شمیره ده صفر و صفر شپږ درې نه دوه و صفر اته. یعنی صفر و سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس. همدارنګه صفر و سوه شپږ درې سوه دوه نوي صفر اته. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. ل سمودی بعد در سرګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلتا زموږ یو تن ملګری زیولحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي صفر اتاویا نوي و نوي پنځه سوه او دوه دېرش. شمیره یو یو وایم صفر و اته نه صفر نه و پنځه درې دوه. روشن صاحب له تا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیږم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مې زنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي ستاسو په روغ جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیږي. دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته. هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووږي صفر و سوه اووه نوي څوارلس صفر و سوه اووه نوي اتلس بیا درې صفرونه اخیري ته نه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکونکو ښه یاست په خیر یاست. موږ یو انډیوال دی د رحمت الله آغا په نامه باندې دی ولایت هلمند ولسوالۍ باغران قیریه خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاسې که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې زنګ ووهي صفر بیا صفر اووه صفر نه صفر څلور نه نه پنځه اویا.
نو زه یاتره وې چې نو سر مې کې تقریبا د مې کې نه درک شوې ده چې په څلور وې څو کالي تر وکړې په تاسو د پاره څنګه معلومات نه مته دې په داس نه راځنګ وې چې پر وا بیا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختې په من.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره حال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.